احمد شبریم دا ازادي راډیو دا تو بچو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وای چې د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې بې وزلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي. د ملګرو ملتو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې سب باندې 15 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې ګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیت روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. UNDP پر خپل ټویټر همدارس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر ورځ وویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي سرتیري 2 اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په تیرو 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګاسپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 6.4% کموالی راغلی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي ټولنې ویلي دي چو اروپا غواړي د روسیې پر غاز له 2 برخې اتکا راکمه کړي، خو جرمني بیا د روسیې د غاز صادراتو له بشپړ تحریم سره مخالفت کړي. د سوریه د پاوس په وینا اسرائیلو دمشق ته نشته د دوی پر موزیګانو د توغندیو ډزې کړي چې ماليزیانو نه یاړولې دي. د روسیې دولتي رسنیو د دې هیواد د یو پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې دا حمله د پنځشنبه په شپه وشوه. خبر زیاتوي چې د اسرائیل یو شمېر توغندي د سوریې د هوایي مدافع د وسلو په وسیله شنډ شول. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په بریتانیا کې دی ویل دي چې دا توغندي د دمشق جنوبي بیس په قنطاس سیمه کې د ایران پلو وسلوالو پر مرکزونو لګیدل دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او سجد رډو په منسنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په پاکستان کې د پوسټ پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په اړه د افغان طالبانو دریځ
ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه ده. پاکستان د نننۍ مسله ده، یهودي کورنۍ مسله ده، موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو شک وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو لپاره دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. طالبان ولې دا مکتبونه نه خلاصوي؟ د چارو شنونکی زاکر شاه سادات وایي
دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نورم د دوی د بدنامۍ لامل دی، دا نورم د دوی خپل په اصطلاح تیشه پرې شکې ده.
په دې خبرونه کې مو په پکتیا کې د یو پارک له جوړېدو خبرو.
لا خو چې جوشي خلک بو سیر خط کې کوي، دما به کې کوي، چې رزي کبل نه یې خوش نه ارز ولایتونه دلته دما کوي کې.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنویو له پلوه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډیری دې بریدونو مسولیت د پاکستاني طالبانو ډلې منلی. په همدې حال کې د پاکستان حکومت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې پوز د پاکستان طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په دسل کې چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان پر پوز د وسلوالو حملې په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشاسي وویل چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې وتنه پوځیان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یوه ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمو کې په دوو جلا حملو کې وژل شوي وو. همدارز دوشنبې په ورځ دوه تنه پوځیان د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې او په همدې ورځ 15 تنه پولیس په ډیرا اسماعیل خان سیمه کې ووژل شول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی چی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا د دې ناامنیو په اړه ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته یې کړه چې شبه وي که د دې لانجې لپاره یوه سوله ییزه حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییزو لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه وي د پاکستان دننۍ مسله ده یو د کورنۍ مسله ده موږ یې حل او فصل غواړو سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پوره پاکستان ملت په ګټه.
په همدې حال کې د پاکستان پوز هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخورو یوه جرګه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوز ویان جنرال بابر افتخار خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
په پاکستان کې د پوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو حکومت وایي په سیمه کې د امنیت هیله لري خو موضوع له افغانستان سره ارتباط نه لري. بل لور ته د طالبانو حکومت په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي په خاطر اسرائیل خندلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په یو بیان کې چې پرون خپور شو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د اسرائیلو د اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په یو بیان کې چې پرون پر ټوټر خپور شوې لیدي چې د دوی حکومت په بیت المقدس کې له ملکی فلسطینیانو سره شوی تاوتریخوالی غندي. پرون د بیت المقدس په الاقصی جومات کې دننه له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال 125 فلسطینی معترضان ټپیان شول. له دې سره په دې سیمه کې د وروستي کړکېچ لمنه نوره هم پراخه شوې او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې ښایي وضعیت یو ځل بیا د پخواني زاړه کړکېچ خواته ولاړ شي. ښاغلی بلخي لیکلي دي چې اسلامي امارت د مسلمانانو په لومړنۍ قبله اقصا جماعت کې پر ملکی فلسطینیانو د پوینا د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی په سختو ټکو غندي او زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې په تیره پر اسلامي هیوادونو غږ کوي چې د فلسطینیانو د انساني حقونو د اعاده او د اسرائیلي مظالمو د مخنیوي لپاره عملی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی نو د عربو او اسرائیلو د کړکېچ په څیر د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د افغانستان دریځ څه اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي طالبان له دې فرصت څخه په خپله ګټه کار اخلي.
دا چې دوی اوس مهال په افغانستان باندې حاکم دي نو دوی کولی شي چې په دغه سي مهمو نړیوالو موضوعاتو خپل موقف څرګند کړي. او بل دا دی چې دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي راجلب کړي او هم بیا په ځانګړې توګه چې د فلسطین موضوع د عربي نړۍ لپاره ډیره حساس او ډیره مهمه موضوع ده د عربو ملاتړ هم خپل کړي.
اسرائیلی ځواکونو ته دوه اونۍ مخکې وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د بیت المقدس په لارو کوڅو کې د عربانو له حملو سره مخامخ شول. د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې ویلي دي چې ډیری معترضان د اسرائیلي پولیسو په ربړي مرمیو د سوتي بمونو په چاودنو او د اسرائیلو د بلوازت پولیسو لخوا د کوتکو په ګزارونو ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې لنړیوال ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دی د افغان جنو شونځي پرانیزي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس ویلی دی لږ په ژمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم د طالبانو کړې ژمنې ماتې کړې دي. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشته چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام به نور څه عواقب ولري. ښاغلی سادات وایي
اصل کې د نجونو سره د تعلیم مخالفت دا په خپل ذات کې د افغانستان د نیمایي نفوس سره مخالفت دی او دا هیڅ یو منطقي او انساني او اسلامي لار نه ده. دا د افغانستان د راتلونکي سره دښمني ده او دا په جهل کې او بې سوادۍ کې زموږ خویندې میندې ساتل دي. په دې کې به یوازې د هیواد د دښمنانو ارمانونه پوره دا نه نړیوال مني نه افغانان.
طالبان ولې د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته په پام سره؟
په اصل کې طالبانو فکر کوم یو لالچ سره اوښتی دي، یو ضدیت سره اوښتی دي. دوی کوشش کوي چې په یو شکل د اشکال په نړیوال باندې فشارونه زیات کړي چې ګواکې دوی په رسمیت وپېژندل شي. حال دا چې دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نور هم د دوی د بدنامۍ لامل دی، دا نور هم د دوی خپله په اصطلاح تیشه په ریشه کې ده. دا د منطق نه لرې خبره ده او دا چې هر چا دوی ته دا غلطه مشوره ورکړی وي او دا تصمیم نیولی وي د نجونو د مکتبونو تړلو په هکله، دا د دوی خپل سره هم دښمني ده او نړیوال خو په هیڅ شان نه شي کولی چې دوی په رسمیت وپېژني. حتی هغه روسانو چې د دوی سفیر منلی دی، زه فکر کوم د هغوی تاکیدات هم په دې ده چې وروره خامخا به دا د ښځو سره مخالفت نه کوي، د ښځو لپاره تعلیم او د کار شرایط باید برابر کړي.
د طالبانو دغه دریځ ته په پام سره به له دوی سره اوس د نړۍ تعامل څه فکر کوي چې څنګه به وي تر دې وروسته؟
د نړۍ تعامل په اصل کې فکر کوم د نړیوال قوانینو پر مبنا وي او په ټول اسلامي نړۍ کې چې 250 هیوادونه دي، هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته چې په هغه کې د نجونو لپاره تعلیم شرایط نه وي یا د کار شرایط نه وي. نو خامخا نړیوال به دغه نړیوال قانون په اساس او د نورو اسلامي ملکونو د مراودو په اساس به دوی سره مراوده کوي، تر هغې چې دوی ځان سم نه کړي. زه فکر نه کوم چې دوی یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دا چې دوی نور بقا وکړی شي.
د چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات. د خبرونې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان په اړه موضوعات له تاسو سره شریکو. شمالي مسدونیا شپشتنه روسی ډیپلوماټان نامطلوب بللي او حقوقه له دې هواده د وټلو امر کړی دی. د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسي له یرغل وروسته له بیلابیلو هوادو څخه د روسي لسکونه ډیپلوماټان ایستل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل شپږتنه روسی ډیپلوماټان د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د ویانا له کنوانسیون سره د متضادو فعالیتونو د ترسره کولو په خاطر نامطلوب بلل شوي دي. د اعلامیه له مخې دا کسان باید د راتلونکو 15 ورځو په ترڅ کې د شمالي مقدونیا د جمهوریت له قلمرو ووځي. د شمالي مقدونیا په مرکز سکوپی کې د روسي سفارت دا تورونه ګر سره به بنسټه بللي او د دې اقدام د جدي عواقب په اړه خبرداري ورکړې ده. سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د روسي لوري به د دې پریکړې پر وړاندې لازم اقدام لزوم نه د ورته اقدام بلکې د بامانه عمل په بڼه ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا دوهم ځل دی چې روسی ډیپلوماټان له شمالي مقدونیا څخه ایستل کیږي. په تیره مارچ میاشت کې هم د هغه څه په خاطر چې شمالي مقدونیا نامناسب ډیپلوماټیک فعالیتونه بللي وو 15 روسی ډیپلوماټانو ته له دې هیواده د وتلو امر وشو. شمالي مقدونیا په 2021 میلادي کال کې هم په جلا مواردو کې دوه روس ډیپلوماټان ایستلي وو او له دې دوه کاله مخکې د امنیتي مسئلو په اړه او د بریتانیا په سالزبری ښار کې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومولو په قضیه کې یو روس ډیپلوماټ له بریتانیا سره د خواخوږی په هدف ایستلی و. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته له ډیری لویدیځو او اروپایي هیوادونو سره د مسکو اړیکې سخت ترینګلې شول او تر دې دمه لسګونه ډیپلوماټان له بیلابیلو هیوادونو ایستل شوي دي. د مثال په توګه د روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې بلجیم یویشت، هالند ولس، چک جمهوریت یوه او آرلند څلور روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کلنۍ مالیه د ورکولو وروستۍ نیټه دوی ورځې وروسته ختمی شي. که څوک مالیه په خپل وخت ور نه کړي جریمه کیږي. ولسمشر جو بایدن او میرمن یې جل بایدن وایي چې پروسه ښکال یې عاید څه باندې شپږ لکه ډالر و. سپین ماڼۍ د ولسمشر او د متحده ایالاتونو د لومړۍ میرمن د عوایدو دا معلومات پرون خپاره کړل. دوی وایي چې د تیر کال له شخصي عوایدو څخه یې څه باندې یو لک او پنځوس زره ډالر مالیه ورکړې ده. د ولسمشر بایدن میرمن په سپین ماڼۍ کې کار نه کوي، دا په یوه پوهنتون کې استاد ده. له نولس سوه اویایم میلادي کال راهیسې د متحد ایالتونو هر ولسمشر له خلکو سره خپل عواید شریکوي، خو د امریکا مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا دود مات کړ او د خپل شخصي عاید په هکله یې معلومات خپاره نه کړل. د ولسمشر د کورنۍ تر څنګ د ښاغلي بایدن مرستیالې کاملا هارس او خاوند یې ډوګ ایم هوف ویلي چې تیر کال یې یو اشاریه شپږ میلیونه امریکایي ډالر عاید درلود او په هرو سلو امریکایي ډالرو کې یو دیرش اشاریه شپږ په مالیه کې ورکړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر اته نیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو چې خوست ته ځانګړی شوی دی. دمګړی خوست ته نږدې او د خوست په لاره یو راپور د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریحي پارک د جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوې. دا تفریحي پارک چې په یو سلو پنځوس چیرې په ځمکه جوړیږي د تفریح او ساتیرۍ لازمې اسانتیاوې به ولري. ګردیز ښار کې چې تفریحي پارکونه نشته اوسیدونکي د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو نسبتا لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلې طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او ښار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې پارک جوړېدلې خصوصي سکتور ته سپارلي تر څو خصوصي سکتور ته د پانګونې او کاروبار زمینه برابره شي. د پکتیا والي مولوي محمد علي جان احمد آزادۍ راډیو ته وویل د دې کار موخه د خلکو لپاره د یو تفریحي ځای د جوړولو په خوا کې د خصوصي سکتور د پانګونې راجلبونه ده.
اوس په دې وتوانېدلو چې موږ نن راغلو د دغه ځای مو هغه افتتاح وکړله او دا د یو خصوصي سکتور له مخې نه به دا کار انشاءالله موږ په مخه باندې بیایي تر څو د هغوی لپاره هم یو زمینه د کار برابره شي.
ګردیز ښاروال مولوي شریف الله الهام وایي د دې پارک د سروې او ډیزاین چارې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نوموړی زیاتوي دلته چې څومره تاسیسات او د تفریح نور وسایل په کار دي تر اوسه پوره نه دي نقشه شوي، خو کاروبار ورباندې په چټکۍ روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه سرته ورسیږي.
سروې او د ډیزاین چارې ابتدایي حالاتو کې دي، هغه سروې سوي ده. نور دلته چې څومره تاسیسات لګیږي، څومره نیالګي، څومره شیانو ته ضرورت ده، هغه کار تر اوسه پورې پاتې ده. نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغه بشپړ شي.
بل لوري ته په دې لاره تلونکي کسان د تیری کوتل په سیمه کې د یو ستر تفریحي پارک جوړېدو ته خوشحاله دي او وایي چې دا به د هغو خلکو لپاره چې کابل ته ځي او یا له کابله پکتیکا او خوست ته روان وي د استراحت او دمې لپاره ښه ځای وي. د پکتیا اوسیدونکی محمد اسماعیل او د خوست یو تن اوسیدونکی اسماعیل وایي
ډېر زیات ورته خوشحاله دي، ته خو د ټولو هېوادوالو لپاره ښه ده او بیا خصوصا ټولو افغانانو ته
ډېر خوشحاله. خو چې جوش دا ډېر تفریحي پارک خلک به سیر خات کی کوي، دماب کی کوي، چې رزي کا بل نه خوش نه ارز ولایتنا دلته دما کوي کی
دی. یادونه ورده یاد نوې جوړیدونکو تفریحي پارک چې د پکتیا مرکز ګردیز ښار د تیری کوتل په سیمه کې په 150 جریبه ځمکه کې جوړیږي د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ به ورزشي میدانونه، د ماشومانو تفریحي ځایونه، د اوبو فوارې، د موټرو پارکینګ او نورې لازمي اسانتیاوي ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روانې خبرونې په دوام کې زه عصمت څاروان در سره یم. سلامونه وړاندې کوم.
روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلۍ اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مخبرو. په اروزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روږدي دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک شاک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور واوري.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چرس په افغانستان خو په ځانګړې توګه په اروزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکي کسان یې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عامو ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دی چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټو نشو ته مخه کړي، لکه هیروین، تاریاک او داسې نور، چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري ته بیایي، بلکې په ډول ډول ناروغۍ یې هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي دي او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دي. دوی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي.
دا سه په تکلیف کړم ته باور وکړ چې معنا فکر می خراب سی، بس جوب تلاش کوم چې وم دبلې می رښلې وې نسوار می کړی وې. نو نور د میجې مریضیم سره ته پیښی، مثلا د پښتو ګو مریضیم سره ته پیښی، نو مشکلات یې ډېر دي. همې نه راغلی چې بس دا نسوار چې وکم دا ترخی وبنه دي دا زی میجې ته. نو بارا بیا دا نو ریزن سم چروالای هیڅ شی معنا نسم خړلای چې یو خرم ازمولای نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی. وایي له کلونو راهیسې د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډېر بد احساس کوي. د چې دیني زده کړې هم کړي، ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نشه توکي د روغتیایي زیانونو تر څنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ کاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دی هر څوک باید دا کوشش وکړي نه دی چې پرېږدي، خو وینه چندانې عمل نه دی. بس کار دی، بس کار خو نو موږ ته معلومېږي چې صغیره ګناه ده نه دی، او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول بیا کبیره ګناه ځین جوړېږي نه دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 20% کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اروزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وایي
تعهد پکار دی چې دی خپل تعهد ولري سره. بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري سره روژه کېدلی شي چې پاتې شي دغه مواد مخدر کېدلی شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا پخوا به ورته د روژې له پایله وړاندې ډېر شمېر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو دوی ښې او مضبوطې څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه درش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکي وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدې سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې. نور کلونه به ډېر مشتریان راتلل، مونږ ته ډېر آرډرونه به مونږ اخیستل. څه کال هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دی. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو چې ډېر زر د منځه ځي. هغه په مشین جوړې شوي، مشیني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دو تنه رینه په لاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچي پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د چپلیو، چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تېر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوي په دې، ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي، بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي، او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېری ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګارۍ څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کومې ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي. څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات وصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی، او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې چپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپیېلې ده، او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لنګمان ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
وعلیکم السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلالو دو سوالی تاسو سره په تماس کیم. زموږ سړک را د ګریجې ته خطر په ساکلا پورې ډېر کمزورې دی، ډېر سره خراب دی. دغه هیله کوم چې لوړ پوړو چارواکو ته دا غوره شي، بیا تر کجکي پورې د ګریجې ته تر کجکي پورې ډېر سره بندوک دی. دا سړک دې راته جوړ کړي، مریض سره ډاکټر رسو خاتم. السلام علیکم.
السلام علیکم جناب، اور کو سے خصوص مالات نہ خبر کو جزما پیغام بیمارت اسلامی مسلمانوں خبر ہے مہدرین جو خصوص اور گجے کی جو کو چن ہو شی دی یو کو سر ہمرا سن دے سے جے خلق کو سر تکارتن اور کو سی دی نے سن لبر نہ تر جے سر پر ابوانی بر کو کی جی کو چن سر دے مور اور میرے سران کی.
دا سجر رو پروان خبرونه که وراندی ولایت پا ولایت پروگرام درو چه خوص زنگره شویده. خوب پورا ساعت خبرونه لرو.
آزادی رادیو پر لندو چپو
دا کلو هرت پی ساب پر لندو چپو دا آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر یا سیکار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بې وزلي او بې وسي د دې باعث شوې چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي څو د خپلو کورنیو د نورو غړیو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 95 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځېګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیت روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 26000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخه شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمېنې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر سویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي سرتیري دوې اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګاسپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د حملې مودې په پرتله په سلو کې 6.4 کموالی راغلی.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه خوست ځانګړې ده. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال والی زموږ میلمه ده. خوست له پکتیا، پکتیکا ولایتونو او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالت د کورمی او شمالي وزیرستان له قبایلی سیمو سره پول لري. خوست شار یا متونی مرکز دی او دا ولایت 4,115 کیلومتر مربع مساحت لري. خوست یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو 60 کلونو کې په نسبي ډول ښه وده کړې ده. د دغه ولایت په وده کې د خوست خپلو خلکو په تیره بیا هغوی چې د کار لپاره عربي هیوادونو ته تللي دي زیاته ونډه ده. په وروستیو کلونو کې خوست د هوایي ډګر او له پاکستان سره د ترانزیتي لارې خاوند شو، خو لا هم د غلام خان بندر په برخه کې د خوستیانو غوښتنې نه دي پوره شوي. لا هم په دې بندر کې ځینې ستونزې شته او غسی حالت نه دی رسیدلی چې د سپین بولدک او تورخم بندرونه دي. پر روانه خبرونه کې د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور زموږ میلمه دی. مولوی صاحب، د نوي کال لومړۍ میاشت ده، په دې کال کې مو د خوست لپاره کومې پروژې په پام کې لرلې دي؟
محترمه، الحمدلله په خوست کې خو له دې نه مخکې په دانیم وخت کې چې موږ راغلي یو هم ډېرې پروژې چې روانې وي هغه سر ته رسېدلي دي. اوس الحمدلله ډېرې پروژې دي چې په هغو کې استنادي دیوالونه دي، سربندونه دي، په سمباوت کې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ مربوط په علیشیر ولسوالۍ کې چې د قدمو کې یو لوی ستر دیوال ده په 100 متره، همدارنګې په علیشیرو کې استنادي دیوالونه دي چې کار پرې شروع ده او شروع شوي دي الحمدلله. او د امارت اسلامي مسؤلین چې دي لا حریص دي چې تر دې نورې ډېرې هم په دا موسساتو سره په رابطه کې دي
انجوګانو سره رابطه کې دي چې کوشش وکړي چې کوم کارونه یې چې هغه په مخې شي.
په پیل کې مو د خوست هوایي ډګر یادونه وکړه، آیا له دې هوایي ډګر اوس کار اخیستل کیږي؟
الحمدلله صاحب یو خبر به وکړو چې په ټول د شلو کلو کې هوایي ډګر په خوست کې درې میدانونه دي. هوایي یو د سارا باغ مشهور ده، یو په زوړ میدان مشهور ده، یو په رسیدي کې نوی میدان افتتاح شوی ده. الحمدلله په غوته خو ډېر الله سره وړنې او ډېر لوی نعمت چې موږ ته الله پروردګار عالم توفیق راکړ او امارت اسلامي ته نصیب شو. هغه دغه و چې په دا شل کاله کې د خوست زوړ میدان کې بجلی نه، ولله الحمد، اوس د خوست زوړ میدان د بجلی له نعمت نه برخوردار شو. بلکې د سیګۍ کې چې کوم هوایي میدان د تیاری ځی راځي، هغه چې د خوستوالو چې په خارج کې دي، په عربي ملکو کې دي، د هغوی د ډېرې سره غم شریکۍ لپاره په هغه میدان منیر کار و سه، ولله الحمد هغه میدان ته بجلی وصل شوله. هغه اوس ښه د بجلی نه، انرژي نه په تمامه معنا برخوردار، ولله الحمد تارین دی راځي.
د خوست ډېر شمېر اوسېدونکي په عربي هیوادونو کې دي، او دوی چې کله د دې هوایي ډګر غوښتنه کوله، یعنی د تیر حکومت په وخت کې، اصلا د دې لپاره غوښتنه کوله چې نړیوالې الوتنې له دې میدانه شروع شي، خصوصا متحده عربي اماراتو ته. او د خوست ډېر مسافر چې په متحده عربي اماراتو او د خلیج د سیمې په نورو هیوادونو کې دي، هغوی خپلو کورونو ته آسانه لاړ شي او بیرته ورڅخه لاړ شي.
محترم عادل چې تر هوایی دین الوتنې ون شي او کیږي ورته را کیږي، مو په مجموع کې کته سوچ وکړي د کورونا د مصیبت نه خو د عربي ملکو افغانستان ته دا خو ټولې بندې دي. تاسو ځلې چې اوسې لا قطر او سعودي ته دا چې هم په تمامه معنا نه کم شمېر الوتنې کیږي. نو د خوست میدان خو بین الاقوامي میدانونه چې دي، په کابل کې، په کندهار کې، په هرات کې، مثلا په نورو ځایونو کې، هغه ته هم دومره ډېرې الوتنې نشته. هغه کومې الوتنې چې غوته کېږي د هغې په نسبت دلته چې کومې الوتنې ضروري، الحمدلله هغه کېږي. خو دا چې اوس ډېرې الوتنې چې د خوست ټول مسافر خوست ته شي، دا خو تاسو په مجموع کې وګورئ د کورونا مرض یا نورې بیماری یا نورې بانې دنیا والو چې هغه له موږ سره تر اوسه پورې هم په هغه بین الاقوامي ودانو کې خپل اخلاص نه ده کړی.
آیا کوم زیری خلکو ته ورکولی شئ چې په نږدې راتلونکي کې، ځکه چې اوس د کورونا له کبله بندیزونه او محدودیتونه په نړۍ کې ډېر کم شوي دي؟
نو موږ خو چې یو محترمه د شپې د ورځې مو دا کوشش ده له دنیاوالو سره موږ د هغوی نه هم هیله لرو، په متقابل احترام، په متقابل کومک، په متقابل اخلاص، په متقابل کومک باندې موږ ټولو خلکو ته هیله لرو. موږ د خوانه نه په هوایي میدان بندې شته، نه د تاریخ په راتلو بندې شته. دا بندیزونه چې دي، که تاسې وګورئ د نورو خلکو له خوانه دي چې دغه الوتنې کمې دي یا دا کومکونه کم دي یا دغه مرستې کمې دي، دا د موږ له خوانه کوم خنډ نشته. خنډونه د نورو خلکو خواته دي. الله دې وکړي چې هغه خنډونه ختم شي. موږ خو هر چا ته لبیک و سعدی کو ای لیلا و نهارا سرا و جهارا، موږ هر چا ته اعلان ده چې څوک
بله
د خیره موسسې د خیره کومکونه دي ته موږ تیار یو. خو چاته نه دي چې تاسو مکوئ،
یعنی تاسو په خپل وای چې نور دي درته وکي. د منظور هم داره د غلام خان بندر په اړه کوو وایس. په دې بندر کې په پیل کې ما اشاره وکړه، دا بندر فعال شوی دی، لیکن هغه سینه دی لکه تورخم چې دی یا سپین بولدک چې دی. د خوست اوسیدونکو لدی درکه شکایتونه لري همیشه.
محترم از به بیا تکرار کوم، اگر چې تکرار شنی زه به درته وایم چې موږ چې یو د غلام خان بندر د افغانستان چې دي د تورخم نه رانیولې په خوست ولایت کې مخته چې څومره بندرونه دي، خاطی فاصل ته زتله لایم له مشرانو سره کې ناستلی بار بار صمیمانه پزا کې ور سره ناشو. ما درته ویل چې د هر چا د متقابل احترام موږ وږي یو، محتاج یو، هر چا سره متقابل احترام ته تیار یو. د شپې د ورځې تکلیف هم برداشت کوو. البته د غلام خان بندر ته په سلګونو گاډي چې خو هغه گاډي چې موږ غونډي ورته پکې ډیر خیر ده، چې هغه دغه کوله ده په زرګونو گاډي دي، یعنی په سلګونو نه دي. البته پاتې شو د موږ د مریضانو مسله، نو دا د موږ په اختیار کې نه ده. که د موږ په اختیار کې شي، نو موږ به چاته یو ملت تکلیف په بندر کې پیدا نه کړو چې دا یا انتظار وکړي یا سوال وکړي یا لمر ته کښېني. خو دغه چې په بندر واوړه را واوړه، دا ورتلل د موږ کار ده، خو دا پرېښودل د موږ کار نه ده ورور. هغه بیا باید له هغه جانب نه تاسو پوښتنه وکړئ چې څوک ولې دا ډېر مریضان نه پرېږدي، دا ډېر محتاجان نه پرېږدي، موږ مسله نه ده، دا هغوی لور ته ده.
لیکن تاسو د خوست والي د مرستیال په توګه دا مو دنده او مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو غم وخوري، له مرکزي حکومت سره مو خبرې وکړي او له پاکستان سره دا مسله حل کړي، هغوی ته ووایي چې لکه څنګه چې موږ اجازه درکوو همغسې تاسې هم اجازه ورکوئ، لکه څنګه چې په تورخم او سپین بولدک اجازه ورکوئ، دغه راز غلام خان بندر کې هم اجازه ورکوئ. دا بندر خو جوړ شوی د همدې لپاره دی.
محترمه، ما خو تا ته ویلی زه د ببرک تاڼۍ بندر ته تللی یم، دې خلکو سره ناست یم، غلام خان ته تکراران تللی یم، ورسره ناست یم، د خپلو مشرانو ته تللی یم، ورسره ناست یم، د خپلو مشرانو په مجلس کې د ګاونډي ورور پاکستان زموږ د ګاونډي ورور مشرانو مسؤولین ناسو له هغو سره مو دا خبره ټوله په تمامه معنا شریکه کړې ده. وی د نه یو پاتې شوي، ما درته ویلي چې د هر مریض اوس د هرې ورځې ما سره د مریض مخامخ کېږي او د دې د مشکلات چې ما ته یې وایي چې موږ مریض د کینسر د نشي تلای په غې کې وړو په ګاډي کې وړو، موږ بیا بیا کوششونه کړي خو متاسفانه به وایم چې موږ مریضان هلته تللي دي، زه به نه وایم چې بالکل نه دي تللي، خو بعضې مریضان مو تر ماښامه پاتې شوي، بېرته ناامیده راغلي دي. ما درته ویلي چې هغه اختیار کړي موږ وایي مانه به یو خوستوال دو میلیټ هلتهونه درېږي زه به یاره وم.
قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور زموږ ملمه دی. مولوی صاحب، لومړنی اوریدونکو، پیروز د ترانزیت لپاره د ودانۍ د جوړېدو خبره کوله چې ټاکل شوی و چې په دې کال کې جوړ شي، دا کار چیرته رسیدلی دی؟ بل دوی دا شکایت درلود چې پاکستانی ګاډي افغانستان ته بیغم راځي، تا تر منځنۍ آسیا پورې مال وړي، خو د افغانستان ګاډو ته وایي اجازه نشته، ولې نشته؟ مهرباني
محترمه، د دې په رابطه باندې چې زه درته وایم، د ترانزیت په رابطه باندې چې لار ترانزیت شوې ده، هغه تاسیسات چې جوړېدل یا جوړېږي، دغه هلته دغه د خوست ولایت حکومت چې دا لګیا ده، د غلام خان لاره کتا کتلی په غرنۍ ساحه کې دا سړک تیر شوی ده، داسې یو ځای چې پکې تاسیسات جوړېږي، البته تاسیس چې جوړ دي ګمرک ده، ورسره کمیساری ده، اخوا چې جوړ دي ترتیب روان ده، کمپلیټ دي صاحب مهربان، هیڅ مشکل چاته نشته. که ګاډی راځي ورته هلته ګمرک تیار ده، او که کمیساری والا دي هلته تیار دي، او که په ترخوبي کنډل کې دي چې لیوا پرته ده هلته، هغه ترتیبونه شته. او پاتې شول هغه چې تاسیسات، ما خو تا ته مخکې ارزو کړ چې د کورونا د وجه نه یو ګاډی نه ته په دې لارې باندې یو ګاډی اوس چې دا ګاډی روان دي، پاتې شو د پاکستان چې کوم ګاډی راځي د مخوانۍ نه پرېږدي. په دې رابطه موږ بار بار خبره کړې، دا یو زموږ د غلام خان لاره نه ده، دا په تورخم لارې باندې هم همدغسې ده، دا په شارینو لارې باندې د پکتیا ولایت کې هم همدغسې ده، البته دا د کوټې په لار کې هم همدغسې ده. چې پاکستان هغه د هغو خلکو معمول چې د ترانسپورټ په رابطه ده، هر چا په رابطه چې د مسؤلینو نه باید پوښتنه وشي چې ولې د دوی ګاډي راتلی شي، د موږ نشي ورتلی. البته په دې رابطه باندې چې موږ لګیا یو دو خلکو سره بار بار په هر مسله، په وړو په غټه مسله لګیا یو چې موږ وکړو، دغلته خپل تاسیسات جوړ کړو، او د دې لپاره چې د موږ د خوست خلک د دې مشکلاتو نه خلاص شي او د دې تکلیف نه خلاص شي. نو دا موږ مشران چې دي، دا ساکت نه دي پاتې شوي، ناخبر نه دي پاتې شوي. البته د ګاډو مسله په دا څلور وړو غټو بندرو کې، تاسو خو به خود معلومات لرئ، که ما ورور اوریدونکو سوال کوم کې دایمه خبر او نو دته په پټه ولګیږي چې دا پاکستان نه چې سرګودین ملتی را باریږي، دا ډایرکټ تاجکستان ته دا د موږ په لارې باندې خولاده نه راځي، خو یو نیم ګاډی به راځي چې شان راوړي. دا په دې معنا دا بل سړي چې دی زو پښتنه وکړه، نو د زو پر دې ته باندې خو ما تاسو ویل چې دلته کورونا د څه تشکیل مشکلات جوړ کړ، چې خپلواکي جنرال ته چلو راکړي، پاکستانی پاسپورت الله دې لږه دین ولاړ، دلته د الله رب بند او نه دای په ټول دي چې و دې شنو بناغه زو وکړه. دا د هغه واجب چې دا دومره لوی مشکل او دا دومره درون مشکلات د خلکو ته مخامخ شول.
د اوریدونکو خبرې تکراروم به نه، تاسو واوریدې، مهرباني وکړئ. اداري فساد لا هم فکر کوي چې شته او کنه. طالبان اکثر سیمو کې وایي چې موږ فساد ختم کړی دی، که څه هم ځینې اداوي شته چې نه فساد لا هم شته، خو په خوست کې تر څه حده پورې ختم شوی دی. او نورستاني صاحب د انکشافي کارونو لپاره د بودیجې یادونه وکړه چې ولې نه پاس کیږي یا تصویبیږي.
محترم سروان صاحب، د فساد پر رابطه خو لله الحمد افتخارا وایم، څوک دې پیدا شي یو روپۍ دې ثابته کړي چې فساد شوی، لله الحمد چې فساد یو مخه نیول شوی ده، الحمدلله. بله پاتې شوله دا بل رول چې پښتنه کړې وه سروان صاحب چې دا بودیجه ولې نه تصویبیږي. زه فکر کوم چې دا سوال د ما مربوط هم نه ده، خو به هر تقدیر لله الحمد تاسو یې اورئ، د ازادۍ راډیو تاسو باخبره خلک یې، د ټولو دنیا سترګې غوږونه یې، روزانه په دغه مشران په دې مسلې لګیا دي او خپل کارونه مخ په وړاندې بیایي، تنخواګانې ورکوي پلکونو مامورینو ته او پیسې ورکوي، سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي، پروژې روانې کړي دي، ترتیب روان ده، نو چې بودیجم نه منظور ده پیسې له کوم ځای نه راځي، دا لګیا دي غریبان په دغه ګوډو مات اقتصاد باندې چې دنیاوال ټول د موږ سره ادمو خپل پیسې مرانه ګرځولې دي، نیولې دي، ځکه کړي دي خپلو هغه ته خیرات کې ورکوي، د موږ پیسې خپلو ته خیرات کې ورکوي، نو موږ سره له دې چې دا اوس په خپل خودکفي لږ او ډیر کار باندې الحمدلله لګیا یو، پروژې هم روانې دي، بودیجه هم روانه ده، کوم نه چې ماتل دي موږ طالبان او ملایان خلک چې ورته ځکه تا ته وایم چې موږ نمونه خروار نو یوه روپۍ مې هم نه ده اخلا اخیستې، خو دوی چې دي لله الحمد ټولو ته خپلې ماهانه پیسې ورکړي دي او سیم ورکړي دي، پاتېم هم ورکړي دي، نو دا که څوک وایي دا به یو سوال دی.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. مولوي صاحب، یوه اورېدونکي په همدې منځ کې چې تاسې خبرې کولې ټلیفون کړی و، تخنیکي همکار مې ورسره خبرې وکړې، د ویل چې په خوس کې د پوهاند عبدالحی حبیبي په نوم لیسه وه چې د طالبانو حکومت دا لیسه په مدرسې اړولې ده او نوم یې هم ور بدل کړی دی، د دې دلیل څه کېدای شي؟
څاروان صاحب، زه به یو عرض وکړم، دغه مدرسه وه په مجموع کې، خو ډېر افسوس دغه ده چې دا خلک هغه وروستني معلومات بیانوي ړومبري نه معلوموي، دا مخکې مدرسه وه، دا پاتیر وخت کې مدرسه وه، قربان دي شم، بیا په شل کال کې لیسه کړې دي، هغې په بدل کې لیسه له دغه نه ښه تعمیر، ښه مجهز تعمیر او ښه تعمیر ورکړی دغه لیسې حبیبي عبدالحی لیسه ده، که کومه لیسه ده په مدرسه باندې لیسه یې راولي په مدرسه او لیسه یې ختمه کړي، دا هغه څوک وایي دا به هسې یوه خبره وي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه لیسه په مدرسې بیرته بدله شوې ده، ځکه چې پخوا مدرسه وه او د پوهاند حبیبي په نامه کومه بله نوې لیسه جوړه شوې ده، همداسې ده؟
یعنی زه وایم چې دا مدرسه وه خو لیسه کړې وه، د لیسې کار یې ترې اخیستی و، دا د لو جامع جمعه سره څنګ کې وه، دا مدرسه وه کنه؟ ډېر خو سوالو نه پوښتنه وکړه چې دا مدرسه وه که نه وه.
ښه، مدرسه وه لیکن نوم یې هم اوس بدل شو او که نه نوم یې هماغه د پوهاند
نوم خو لا تر اوسه نه ده چایخې ورته، خو دا مخکې مدرسه وه، دا هلته لنډه ده جومات سره، را دې خلکو کار تر اخیستی، جومات پکې لا ولاړ ده، هغه دارالحدیث لا پکې ولاړ ده، څاروان صاحب خو دا خلک دسې دي چې دا ترجمه یې چې لږ سیخه کړله خیر ده، طالبانو د خوند نه ورکولی، خو چې دا کیسه یې لږ صفا کړلی دا به بیا ډېره خوا وه.
په خوست کې یو اورېدونکي مخکې اشاره د مکتبونو او د درسونو ته وکړه چې تعلیمي وضعیت څنګه دی د نجونو؟ خو معلومه ده چې په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته درس نشي ویلی، ستاسو په ولایت کې به هم همداسې وي، نور د تعلیمي وضعیت په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایست، په هغه سیمو کې چې پخوا طالبان واکمن ول اکثرا ښوونځي ډېر فعاله نه وو، اوس آیا په ټول ولایت کې ښوونځي فعاله دي؟
تروان صاحب تاسو نه ډېره مننه، خو البته احتراماً یو عرض کوم، تاسو د جهان په سطح رادیو لرئ چې د وشینه خبرېږي هغه باید په تمامه معنی خلکو ته ورسوئ، که څوک خفه کېږي، که طالب خفه کېږي، که مخالف خفه کېږي، که خوشحالېږي. مکتبونه چې دي الحمدلله، زه به یو عرض وکړم، زه خو دوم نمبر سره اوس کې جناب والي صاحب خو پرېږده چې د هغه څومره سوچ او فکر له مانه ډېر زیاته، دا ډېرو پوهنتونو ته زه تللی یم، د هغوی په هغه اختتامي او افتخاري غونډو کې ما شرکت کړی، د خوست محصلین، د خوست متعلمین مې دي بللي دي، چې وروڼو دغه خوست چې دا د موږ تاسې وطن ده، دوه ساعته به ټول زیات کار کړو، چې دا دوه ساعته کار وکړو، که شل زره کسی نو څلوېښت زره ساعته کار به مو کړی وي، خوست هکه په تعلیمي سلسله کې، یا که په طب کې، یا که په زراعت کې، یا که په جومات کې، هکه په مدرسه کې، د مدرسو ته زه ځم، د پوهنتونو ته زه ځم، د مکتبو ته زه ځم، تللی یم به ذاتې خود زه تللی یم، سپی تللی یم، زه شپخانو ته تللی یم، زه دواخانو ته تللی یم، زه دغه ټولو زویو ته.
بله مولوي صاحب، تاسو به تللي یاست، خو زما پوښتنه دا وه چې وضعیت څنګه ده؟ آیا له هغه ښوونځي چې بند ول هغه مو فعاله کړي دي؟
چې ډېر ښه ده وضعیت، محصلین خپلو مکتبو ته ځي، په خپل ټیم ځي، په خپل ترتیب ځي، خپل درسونه وایي، په خپل مشخص نو لباس کې ځي.
تاسو له وخته رسیدو وروسته څومره نوي ښوونځي په خوست کې جوړ شوي دي؟
څاروان صاحب، یو خبره به وکړم چې زه چې څومره معلومات لرم، درې څلور ښوونځي چې دي په قلموال میله کې ده، او په دوه درې نورو ځایونو کې دي، د هغو د افتتاح او د شروع ترتیب روان ده، هغه به د خدای په نصرت او کومک جوړېږي، او کومو طبقې چې چېرته نیمګړتیاوې لري، یا د تعمیر په برخه کې یا په بله برخه کې، نو په هغه باندې کوشش روان ده چې هغه تعلیمي برخه کې څه نیمګړتیاوې هغه هم پوره شي، د تعمیر چې هغه هم پوره شي، تر څو چې محصلین په تمامه معنا په ازاده سینه خپل تحصیلات سرته ورسوي.
بله، تاسو ویل چې د شوانځي لپاره کار کوي او ملاتړ کوي، لیکن ل شپږم ټولګي پورته ولې انجنونو ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي؟ تاسو په خپل یو دینی عالم یاست
ساروان صاحب، تعلیم په موږ په هر څه اجازه ورکوي، خو دغه خبره خو چې دا الله دې تاسو خوشحال کړي، ته خو ډېر یو معتبر راځي چې دا خو روزانه تاسو سره مشران مطرح کوي هغه خپل اصول کې صدر ته کیږي، ما هم هغه کې صدر چې مشران په دې رابطه څه وایي. نور موږ د تعلیم مخالفین نه یو چې تعلیم نه، موږ به په تور شپه کې چې تعلیم نه، موږ به همداسې محتاج لاس سنبل چاته نیولی چې تعلیم نه، موږ به همدغسې خلک یو چې مزدوري به کوو، کولنګ و بیلچه به وي، نور کار به نشو کړی. د تعلیم موږ طرفدار یو، د تعلیم خدای طرفدار ده، تعلیم رسول طرفدار ده، تعلیم دین طرفدار ده چې تعلیم وکړي، هوښیار خلک جوړ شي، فهمیده جوړ شي.
مولوی صاحب، همدغه نظر چې تاسو د تعلیم په برخه کې لري، د هلکانو د انجونو د دواړو په برخه کې دا نظر لري او که نه فکر کوي چې انجونو لپاره بل نظر لري؟
د دواړو په برخه کې ځکه لرو سروان صاحب چې دغه مسلمانانو ته چې کوم حقوق متوجه دي، انسانیت په بشریت کې، په انسانیت کې دغه ښځې ورونو سره ورونه دي، دا د خدای تعالی یو مخلوق ده. خدای چې په اسلامي تعلیماتو او پاسري تعلیماتو ملبس نه وي، هغه به د دنیا او د ټولنې سره ژوندۍ څنګه وکړي؟ اول باید د خپل حقوق او پیژني، بیا د اولاد او پیژني، بیا د خاون او پیژني، بیا د ګوندۍ او پیژني، بیا د چاپیریال او پیژني، بیا د ټولنې او پیژني. نو چې دا نه ور سره سړی خو بیا به کله په پردی مال ورځي، کله به په پردی کور ورځي، کله به په پردی لار.
مولوی صاحب، خوست ولایت جلغوزي ډېر لري او بل هر کال د پسرلي په درشل کې په خوست کې ډېر نیالګي ایښودل کیږي، سږ کال هم موږ خبرونه درلودل، خو په څه حد کې دي؟ ډېر ځلې خلک دا شکایت کوي وایي نیالګي خو کیښودل شي خو بیا یې د پالل لپاره څوک نه وي، یعنی ساتل کیږي نه، اکثره ضایع کیږي. سږ کال مو کوم ترتیبات ورته نیولي دي چې دا نیالګي ورسیږي؟ او همدارس د جلغوزو په اړه وایست، د خوست د خلکو د جلغوزو له درک عاید ډېر ښه سوی و پری وروستیو کلو کې، خو هغه هوایی دهلیزونه ودرېدل او اوس ویل کیږي چې د خوست او پکتیا او نورو شاوخوا ولایتونو جلغوزي بیا پاکستان ته ځي او پاکستان بیا پروسس کوي او چین ته لیږي، دا څنګه ده دا خبره؟
سروان صاحب، د نیالګیو په رابطه به زه دومره ووایم چې په اوله ورځ باندې چې زرغونه وکړه، زرغونه میله وه چې په هغه باندې خلک لاړل، مسؤلین او ولس ټول خلک په زرګونو نیالګي ولګول، په هغو ځایونو کې چې نیالګي لګېږي لکه د متون په تپه کې، د په غونډۍ کې دا نیالګي چې ولګېدل، دغه نه وروسته په دا لنډ وخت کې د رمضان مبارک نه څو ورځې مخکې او د رمضان او په زه ولاړم، د خوست د تپې ته چې هغه نیالګي چې لګېدلي دي په غونډۍ کې کرل شوي دي، سږ کال په هغه ځایونو کې پارکونو کې کرل شوي دي، په نیالګیو وګرځېدلم، چاروالۍ ته او نیالګیو مسؤلینو ته مو تکراراً بار بار دا خبره وکړه چې دا نیالګي وچ پاتې نه شي، هغه مصارف پرې شوي دي، هغه ضایع نه شي، دا د ملت پیسې پرې تللې دي، دا د ملت یوه شتمني ده، او تاسې په هر نیالګي ته باید ورشئ. چېرته چې نیالګي د ورغلی مه دغو هغه ذخیره مې کتلې چې څومره ځای ورته جوړ شوی ده او څنګه یې کرلي دي، بیا پام پرې شوی نه ده پرې شوی، الحمدلله هغه مو کتلي دي، هغو ته مو خلک متوجه کړي دي، هغه چې اوبه شوي دي، چې نه یې اوبه شوي هغو ته بیا بار بار مو دا تکراران هغه مسؤولین هغو ته ټانکر ډاکي، حکومت ته چې ټانکر ضرورت وي ورشي او هغه اوبه ورکړي. خدای دې ایمان سلامت که دغه کار مو دغه تر دغه حده پورې کړي. پاتې شو د زنغوزیو خبره، زنغوزي خو داسې یو شی ده چې دغه دې اگر چې په پکتیا او پکتیکا او خوست ولایتو کې کیږي ډېر زیات، خو دا مسله ټول بیا د خارج ته وړلو یا چا ته ورکولو، دا بیا تر وزارت تجارت پر مربوطه ده چې دوی څومره کار ورته کړی. موږ متعلق چې کوم کار ده په موږ پورې اړه ده، موږ خپل کوشش جاری ساتلی له تجارانو سره، البته چې دوی نور مسله به زه فکر کوم تر وزارت تجارت پر مربوطه چې دوی څومره لارې ورته کتلې دي، دومره څومره ځینې ورته کتلې دي سوداګرۍ.
د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله په افغانستان کې یو شمېر روغتونونه بند شوي دي، فعالیت نور نشته. په خوست کې هم روغتونونه یا کلینیکونه بند شوي دي او کنه؟
الحمدلله بند شوي نه دي سروان صاحب، خو دغه د کلینیکونو د نورو شیانو په مسله باندې چې څوک د کومکونو موږ سره چا کړل، کومکونو خو تاسو وینئ سروان صاحب، چا د صفر په پرتله کې دي. نو زه وایم سروان صاحب، د هغو شیانو پوښتنه چې موږ نه کوي، نو موږ ته دوایانې ګوره په قوت لایموت راځي، جهان خو موږ سره ګوره جفا کې سروان صاحب، د جهان جفا ته هم لږ متوجه شئ چې د موږ خپل مشروع حقوق نه راکوي. بند نه دي الحمدلله،
روان دي خداسي چې پور دوايانو نم ډکی او وسایل واسلامن ټول پکې پرای دي مخ یو دراولل دي خارج نه چې د لارو من شیان راوړو دا ولوې مسله موږ ته جوړه ده الله پروردگار عالم دې په موږ باندې رحم وکړي خدای دې خلکو ته هدایت وکړي موږ سره خپل ځان سره چې څه دي اغه ملت نه قربانو اغه ځاني کسر موي کارتن کیږي دغه شنو ته موږ ورته تیار یو چې قرباني ورکو البته چې څه په میدان نه دي موږ مشران تاسو ویني وزیر خارجه ویني نور ویني چې کوششونه دي روان دي وشپم نه کینی خو سفر سفر کیږي غواړي چې افغانان بیچاره افغانانو ته کړي د کلینیک لاره کې د تعلیم لاره کې د ارزاق لاره کټول لاره چې دغه ورته محیا کی ورته پریمانه
سو مولوی صاحب تاسو د دې خبري ووري دي
د سړي پر اړه او ايما چې دا د ویل چې د خوست منځکه د خوست والي غصب کړی د ملکی روختن په خوست کې څاروان صاحب ته خو بخانه خبر دی چې متون لته نه تر مندوزه لوا پر د خوست په ولایت کې 15000 جربه منځکه د دولت وا دغه شل کلن حکومت چې تیر سي دا به یو فرد افراد د مغه حکومت نه چې دا خبره وکړه او دا شل 15000 جربه منځکه کې اوس 600 جربه منځکه مستینه نه ده پاتې دا دغه چارواکو درې واره خرڅ کړي د دای نقشه کړي د یو په بل خرڅ کړي زورواکو بل په بل خرڅ کړي بل په بل خرڅ کړي دا ډیر افسوس ده چې دا اوس را ویښ او دا غا 15000 جربه منځکه نه ولیدلې نید وته کتل یو سرګي پلندې خدا خبره اوس وکړه چې د خوست ملکی روغتون منځکه چې د خوست والی اخی چې دا غصب کړي ده اصل الحمدلله تاسو خو ژوندۍ خلک دنیا سره ماړي کیږي تاسو وګورئ چې د خوست د 15000 جربه منځکه والی صاحب خرڅ کړي ده غصب کړي ده تقسیم کړي ده
مولوی صاحب مولوی صاحب نه اوس دا پښتنه بیله ده چې هغه 15000 جربه چا خرڅ کړي ده یا چا غصب کړي ده تاسو اوس یوازې د ملکی روغتون د ځمکې پاړه وایس خبره ردوي چې دا سینه ده او که تاییدوي
زوان ساروان صاحب چې ملکی روغتون منځکه خلکو وړي وای د روغتون بم نه وګرد چاپیر به دیوال تر تاو دروازې به بندې وي اغه چې توای چې د اچر څخه تر کړي پرې د ولې پرې د دوالې
څخه اغه پښتنه نه ده اغه پښتنه نه ده کنه کچرت دیغه پاړه پښتنه وشو بیا تاسو جواب ورکول شي یعنی داسې نشي کېدای چې چا غلط کار کړی بل هم
ځکه چې هغه سب کړی دا او که غصب کړی خلکو غصب کړی والی صاحب تاسو ته معلوم ده چې هغه شخصیت چې ډېر عمر په ګوندنامو کې او ډېر قرباني ورکړي اغه د غصب والا سړی نه ده چې منځکه غصب کړي خلکو دولت منځکه غصب کړي یاو یا کوالی سر چیر منځکه غصب کوي په دایداره کې چې څومره خلک پراته دي اول دویم نمبر والی سره زه څنګه دا به دیوالی مخه بزنی زه په حضور مهم نسم ځکه دا د ملت حق د څنګه به غصب کوي
بل پښتنه دی عبدالحی حبیبی لیسې پاړه وچی وای زرګونه زده کون کې دی دی غوی لپاره مو څه چاره کړی دی
د حبیبی لیسه خو پره یو د لیسه وچی په د مدرسه کې اوسېدل بیا راغله او شی الته یو تعمیر ورته ورکړی دی چې په دغه تاسو کې لیسه د خپل پروګرام مخکې بیا دولت چې دا مسولیت لري چې د لیسې ځای نه ځای ورته پیدا کی او تعمیر ورته جوړ کی خو موجوده وخت کې چې دوی درسونه خراب نشي دوی ترتیب خراب نشي فوراً یا ځای ورته مشاکړې په کې دوی خپل تعلیم سلسله ته ادامه ورکړي او نور حکومت مسولیت لري چې هر لیسې ته هر پوهنتون ته اکزای تنګیږي مرتضی کی کزای نه توغری کی د حکومت مسولیت
مولوی صاحب لمړی وردرکه زابلای صاحب د رسنوی پاره معلومات غوښتل په افغانستان کې تر تقریبا نیمایي رسنوی بند شوې دي په خوست کې هم بند شوې دي او کنه
سروان صاحب د دغه غږ میواو د مطلب شکانورو باندې پوی نه شم وایم د پرهغه تاسو دومره وایم سروان صاحب چې یو د رسنوی بندول دي د دولت لخوا یو د رسنوی بندیدل چې په خپل د رسنوی مالک رسنوی بندي کړي اخو یو سوال دا او دا چې اوس حکومت ورغلی رسنوی بند کړي نو رسنوی نه بند کړي رادیو چالان دا تلویزیون شروع دا خبريالان خپل کار کوي خپل ترتیب روان کړي دا چې اوس باید خلکو چیرې دکانې به جوړې کړي ما ته خو نشته په غو باندې هغه که باندې نو دولت نه دی بند کړي امارات هغه دو خلکو په خپل بند کړي نو دغه مسولیت د موږ په غاړه نه دغه دوی پوه شول چې ولې بند کړي
دا مسولیت خبره نه و خبره دا و چې آیا بند شوي دي کنه هغه دلیل هم نه و پوښتلې چې آیا رسنۍ بند شوي دي په خوځ کې نه
باندې موږ چې څومره رسنۍ دي چې د امارات اسلامي لپاره د دولت لپاره د جهان په سطح کار کې هغه رسنۍ روانې دي
لکه موږ مرکې ورسره کو تاسو هم ورسره کوي.
بل د پاسپورټونو دفتر وایي ولې نه پرانستل کیږي؟ د پاسپورټ دفتر دوی ولته ضرورت شته؟ د خوست مخکې مو یادونه وکړه چې ډېر اوسیدونکي په عربي هیوادونو کې کار کوي، دوی ته پاسپورټ ډېر پکار دی، او د تذکرې په دفتر یې ویل چې ډېر بیروبار دی. تاسو وایي د پرسونل زیات کوي چې بیروبار کم شي او خلک په اسانه تذکره ترلاسه کړی شي.
محترمه د پاسپورټو په رابطه به زه دومره وایم چې خوست خلک په سلو کې نوي کسان چې دي خارجي کم خلک دي. د پاسپورټو دفتر چې د خوست مزدحم ښار ده، مساحه رقبه وړوکې ده، نفوس چې ډېر دي او بیا نفوس ټول په خارجي ملکو کې دي، تاسو تم پته ده خصوصا په عربي ملکو کې. نو د پاسپورټ په دفتر یقینا چې ډېر بیروبار ده، خو بیا هم مسؤولین ډېر کوشش کوي چې دا بیروبار هر قیمت سے کام کی اور الحمد للہ اس سے رقم کریں دا سوان دا بلکہ دس یو مسئلہ پی کر چ کابل نہ نہیں سلائی رہ جیل تے خوش دل تے پاسپورٹ جوڑیا کابل کی وسی کی لگا چل تو وای وقت دیر وزی نو ہر سال کوشش کی نو پاسپورٹ دورا دا چ دا دفتر الحمد للہ خلاص تے مراجعین مخبت حق کا
بل ډیر زیاته مننه. کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور، اوریدونکو څخه هم ډیره مننه چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل.